مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل او ملیحا امیرزاده در سره یو. په خبرونه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا نوې تګلارې، له طالبانو سره د خبرو په اړه د پرمختګ، د انتخاباتو نتیجو په اړه د عوامي نېشنل ګوند دریځ، او په برتانیا کې د یو پوځي وژنې رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه لمخې له ملیحا امیرزاده د دې مهال تازه خبرونه وو.
السلام علیکم ته ټولو الفاو اوکړه د خبرونو سټکو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډرون بریدونو لاله هدفي وژنې قانوني او موثره بللې دي. د خیبر پختونخوا نومول شوی وزیر اعلی وايي د طالبانو سره د مذاکراتو کار د پاکستان د وفاقي حکومت دی، او په برېټانیا کې د یو سرتیری د وژنې په شک دوه کسان نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترهګری پر ضد خپل نوې تګلاره اعلان کړې ده. نوموړي بیګاش په د وینا پر وخت د بی پایلټ الوتکو حمله لپاره نوې محدودیتونه اعلان کړل. د ویل چې امریکا د ترهګری پر ضد په جګړه کې نوې پړاو ته داخله شوې ده. باراک اوباما د ډرون بریدونو له لارې د هدفي وژنو دفاع وکړه او ویل چې دا وژنې موثره او قانوني دي. د ویل چې په غیر ارادي ډول د ولسي وګړو وژنې په تشویش کې یاد شوې او زیاتوي.
There are places where it would pose profound risks to our troops.
دا سې ځایونه شته چې زمونږ د سرتیرو او سیمایزو ملکی وګړو لپاره ژور ګواښ رامنځته کوي. هلته چې د تروریستانو یو مرکز شاوخوا قبایلی ټولنو ته نږدې پروت وي، که څه هم له هغو څخه مونږ ته هیڅ خطر نه وي متوجه، خو له جګړې پرته په بل هیڅ څه لمنځتلای نشي. او یا هغه مهال چې په کوم ځای کې د امریکایي سرتیری د ګام ایښودل ښایي یو نړیوال بحران رامنځته کړي.
له دغه وینا مخکې اوباما امریکایي کانګرس ولس ته په ډاګه شوي اصولونه لاسلیک کړل چې د ډرون بریدونو نه مخکې د صدارتي پالیسۍ دا اصول په وضاحت سره بیان شوي دي. نوموړي دا وینا د واشنگټن په نېشنل ډیفنس پوهنتون کې وکړه. اوباما د ګونتنامو جیل د تړلو په خپل خواهش هم ټینګار وکړ. د خیبر پختونخوا نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی له طالبانو سره د جوړ جاړي خبرو کار د پاکستان د وفاقي حکومت دی. تیر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل دوی له مرکزي حکومت سره د سولې لپاره هرې همکارۍ ته تیار دي.
څنګه صرف د دې صوبې علما سره میټینګ کوو چې هغه په اعتماد کولو چې په یو ځای باندې یو لار راوباسو، خو د طالبان یا امن راوستو کې اهم کردار چې کوم دی هغه د واقعي حکومت دی. موږ پوره تعاون سره تیار یو.
د ویل د تعلیم په اړه د دوی او د جماعت اسلامي فکر یو ډول دی او زیاته کړه چې د پښتونخوا صوبایي اسمبلی غونډه په 9 مئی را بلل شوې ده او کوشش به کوي چې د بیوروکراسي لخوا د تیار کړل شوي بجټ پوره جاج واخلي. په کراچۍ کې مشته قبایلي سیمو یو شمېر استوګند پولیسو لخوا په دې وروستیو کې د زورول کېدو شکایت کوي. د دوی په خبره پولیس یو شمېر خلک د ځان سره بیایي او بیا د پیسو اخیستو یا هم د میاشتو له بندرو سره خوشي کوي. د باجوړ د ماموند تحصیل د ګبري کلي استوګن حاجي عبدالملک تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي د مشر ورور او یو سونور کلیوال قانون نافذونکو ادارو څو ورځې مخکې نیولې دي او نامعلومه ځای ته یې وړي دي. خو د کراچۍ د پولیسو ویان عمران چوکت د پیسو په بدل کې د پولیسو لخوا د نیول شوو کسانو د خوشي کولو خبره رد کړي. د پاکستان د قبایلي سیمې د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي د دې سیمې د شپږ سرویختمې انتخاباتي حلقې په 21 پولینګ سټېشنونو به د راتلونکې میاشت پر 15 نیټه بیا انتخابات کیږي. په دې اړه د خیبر اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمان اورگزی تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل
سرکاری بلڈنگونو کې به دا پولیس سټېشن نه وي او سټاف ما فرته وتا تیار شوی دی او سکیورټی ټیم به تیار دی.
د روانې میاشتې په 11 د رای اچونې په دې مرکزونو کې د ووټونو عمل هغه وخت ودرېدل چې په ووټر لیستونو کې د تیروتنو په مسله بدنظمي شوې وه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د برېټانیا پولیسو د لندن په کوڅو کې د یو برېټانوي سرتیری په وژنه دوه نور مشکوک کسان گرفتار کړي دي. پولیسو تیر ورځ وویل چې یو سړی او ښځه چې دواړه 29 کلن دي د پوځي د وژنې د سازش په شک کې نیولې دي. د شورو په ورځ 25 کلن ری ریګبي دوه کسانو په چړو سره ووژلو. دغه کسانو اسلامي نارې وهلې. دواړه کسان تر گرفتارېدلو وړاندې د پولیسو لخوا په ډزو زخمي شو. پولیس دغه وژنې ته د یو ممکنه ترهګري برید په نظر ګوري. حکومتي چارواکو ویلي چې د شورو په ورځ د نیول شوو دواړو مشکوکو کسانو نه مخکې هم امنیتي ادارو پوښتنې کړې وې. پولیسو د دوی د شناخت نه دی معلوم کړی، خو د میډیا رپورټونه وایي چې کېدی شي یو یا دواړه کسان نایجیریایي نسله برتانوي وګړي وي. په استنبول کې د شام د اپوزیشن مهمه ډله د دوا کالو راهیسې روانه شخړه د ختمولو لپاره د ولسمشر بشار الاسد حکومت سره په ممکنه مذاکراتو د غور کولو په خاطر ملاقات کوي. امریکا او روس د مخالفو ډلو او د اسد د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د انتظام کولو وړاندیز ورکړی دی. د روس او امریکا دغه ګډ نوښت چې جنیوا دوا بلل کیږي، مقصد یې د هغه نړیوالې راضینامې پر مخ بوتلل چې تیر کال په جنیوا کې په ګوته شوې وه. دغه راضینامه چې په شام کې د واک د انتقال په اړه وه، د بشار الاسد د رول په اړه اختلاف لامله ناکام شوه. د اپوزیشن غړو میډیا ته ویلي چې په ترکی کې په درې ورځنۍ غونډه کې تمه کیږي چې د شام قومي ائتلاف نوی صدر منتخب کړي او د نوو غړو د شاملولو په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د بحالولو لپاره د کوششونو په لړ کې بیت المقدس او رام الله ته سفر کړی. کیری اول د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تیره ورځ په بیت المقدس کې ولیدل او وروسته بیا د غربي پټه په رام الله کې د فلسطینی ولسمشر محمود عباس سره لیدو کاته وکړل. کیری امید څرګند کړ چې په ځینو برخو کې د شکوکو د موجودګۍ او په تیرو ترخو کلونو کې د مایوسۍ پرته به هم محتاط او د صبر لډه کې حاصل په سیمه کې په امن راوستلو کې مرسته وکړي. او د سویډن د سرخار سټاکهوم په خوا او شاسیمو کې ناکراری په پنځمه شپه هم دوام وکړ. رپورټونه وایي چې بل وکونکو نه موټر او یو سکول ته اور ورته کړ چې بیا زر مړ کړل شول. رپورټونه وایي له دې پرته په یاد ناکراری کې د زیارت په ماښام او د جنوبې په سهار په یو پولیس سټیشن کې هم اور ورته کړل شوی و. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځني سپ شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز اورئ. امریکای ولسمشر باراک اوباما د ډرون الوتکو حمله قانوني بلل دي او ویل دي چې که امریکایي سرتیری په یو ځای کې عملیات کوي نو نړیوال بحران به تنه پیدا شي.
There are places where it would pose profound risks to our troops and local civilians. Times when putting US boots on the ground may trigger a major international crisis.
د خیبر پختونخوا نو مول شوی اعلی وزیر پرویز خټک ویل له طالبانو سره خبرې کول د وفاقي حکومت کار دی.
طالبان یا امن راوستو کې اهم کردار چکم دی ادي وفاقي حکومت ته پورا تعاون سره تیارو.
نوامی نشل گون صوبائی مشر افراسیاب خټک وایي د پختونخوا نوې حکومت به کمزور وي او دا چې دوی لوسه فیصله په لاهور کې کوي.
دا دی ام ام ا نه هم کمزوري بلبل لا دته کې اکثر شوی نه دی او ټول منډي لاهور دی.
په برتانیا کې پولیسو د سرتیری وژنې په معاملې کې دوه مشکوک کسان نیولې دي او افغان ولسمشر حامد کرزی وایي ډیر ستړی شوی دی نو ځکه په راتلونکو انتخاباتو کې په هیڅ صورت برخه اخیستلو لپاره هلې ځلې نه کوي. دا او نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدای شي له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی رپورټ تر ازو امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې خپل نوې تګلارې اعلان کړې ده. نوموړي بیګا د شپې تګلارې اعلانولو په لړ کې د وینا په وخت د بی پیلوټ الوتکو حمله قانوني بللې دي. اوباما د ډرون بریدونو په اړه نوې معیارونه هم اعلان کړل. نوموړي د ګوانتنامو زندان تړلو په اړه هم خپل هیله بیا څرګنده کړه. د نوموړي د وینا په اړه د مشال رادیو خبرونو مرکزی څانګې رپورټ له احمد تکل اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې یو نوې تګلاره اعلان کړه. امریکا ته ورپېخ ګواښونه یې په جزئیاتو سره تعریف کړل او د بی پیلوټ الوتکو د حملو لپاره نوي اوچت معیارونه غوره وبلل. اوباما په عین حال کې د بی پیلوټ الوتکو حملې قانوني، اغیزمنې او د هغو ګواښونو په شنډولو کې چې امریکا ورسره مخامخ ده مهمې وبللې او د هغو دفاع یې وکړه.
There are places where it would pose profound risks to our troops.
دا سې ځایونه شته چې زموږ د سرتیرو او سیمایزو ملکی وګړو لپاره ژور ګواښ رامنځته کوي. هلته چې د تروریستانو یو مرکز شاوخوا قبایلي ټولنو ته نږدې پروت وي، که څه هم له هغو څخه موږ ته هیڅ خطر نه وي متوجه، خو له جګړې پرته په بل هیڅ څه له منځه تلای نه شي. او یا هغه محل چې په کوم ځای کې د امریکایي سرتیری د ګام ایښودل خی یو نړیوال بحران رامنځته کړي. ولسمشر اوباما په روانه اونۍ کې د مشکوکو تروریستانو پر ضد د بی پیلوټه الوتکو د حملو پر کارولو سخت محدودیت اعلان کړ. د نویو معیارونو له مخې هغه څوک چې په نښه کیږي باید امریکایانو ته یې سمدستي او دوامداره ګواښ متوجه کړی وي، په داسې حال کې چې مخکینی معیار یې د پاموړ ګواښ و. ولسمشر اوباما چې د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې وینا کوله همداراز پر خپل دې هیله ټینګار وکړ چې باید ګوانتنامو زندان بند شي او یمن ته د ګوانتنامو زندان د بندیانو د لیږدولو لپاره د ټاکل شوي مهلت د ختمولو په اړه خپل پریکړه هم اعلان کړه. سپینه مڼۍ له ډېرې مودې راهیسې په خاص ډول په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو یا ډران په بریدونو کې د ملکي وګړو د تلفاتو له وجې له اخلاقي انتقادونو سره مخامخ وه. ولسمشر اوباما وویل چې امریکا د هیڅ داسې حملې امر نه ورکوي چې د ملکیانو د وژنې یا ټپي کېدو امکان پکې د امکان تر حده راټیټ شوی نه وي. دا چې د امریکا حملې د ملکی تلفاتو باعث کیږي یو تریخ حقیقت دی، خو دا خطر په ټولو جګړو کې شته. هیڅ داسې کلمه یا قانوني ترکیب نشته چې د دې ملکی وګړو د کورنیو لپاره دا ضایع توجیه کړي. د مړینې بزما او د قومندې د کړۍ د نورو غړو په حافظه کې سوچ ژوندۍ یو پاتې وي، همغه چې په افغانستان او عراق کې د متعارفو جګړو له وجې ملکی تلفات به پاتې وي. اوباما وویل چې د نویو پالیسیو هدف داسې یوې تګلارې ته د امریکا راوستل دي چې د تروریزم پر ضد جګړه ختمه او سوله ییز ژوند پیل کړي. اوباما خپل وینا د امریکا د ملي هویت په چوکاټ کې د نننه یو مفهوم وباله او ویل چې تاریخ بل تروریزم سره د امریکا د جګړې د دې ارخونو او د هغو کسانو په اړه چې د دې جګړې په ختمولو کې پاتې راځي سخت قضاوت وکړي.
احمد تکل رپورٹ موریده د خیبر پختونخوا نو مول شوی اعلی وزیر پرویز خټک ویل دي له طالبانو سره د جوړجاړي خبرو کار د پاکستان وفاقي یا فدرالي حکومت ته تیر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال خټک وویل دوی له مرکزی حکومت سره د سولې لپاره هرې همکارۍ ته تیار دي. دوی ویل د تعلیم په اړه د دوی او د جماعت اسلامي فکر او پالیسی یو ډول ده. نور تفصیل په خبره غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا نوی نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازیګر په یو خبری کانفرنس کې ویلی دی چې د امن قائمولو لپاره د مذاکراتو په لړ کې دوی د صوبایي حکومت په کچه هلې ځلې پیل کړي دي. ولې دا کار په اصل کې د مرکزی حکومت ته او دوی به په دې لړ کې په مرکز کې د میا نواز شریف د حکومت د پالیسۍ ملاتړ کوي.
صرف د صوبې علما سره میټینګ کوو چې هغه په اعتماد کولو چې په یو ځای باندې یو لار راوځي او د طالبان یا امن راوستو کې اهم کردار چې کوم دی د وفاقي حکومت ته مو انتظار کوو چې وفاقي حکومت چې کوم پالیسی راولي هغه پالیسی باندې موږ یې سره کینو او موږ پوره تعاون سره تیارو او دا مسله د وفاق په انداز کې ده. هغه چې کومه پالیسی راولي هغه کې موږ یې سره تعاون کوو، موږ سره ملاقاتونه کوو، موږ ټول سیاسيانو پارټیانو سره کوو، علما سره وکړو، نور چې دې صبح کې کوم داسې خلک دې سره ملاقاتونه کوو.
د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د عمران خان ګوند په منشور کې تعلیم لا یو مهم ځای ورکړی دی، ولې په نوي صوبایي حکومت کې دوی د تعلیم وزارت جماعت اسلامي لا ورکړی دی؟ نو په ځواب کې نوموړي وویل چې د تعلیم په اړه د هغوی ګوند او جماعت اسلامي یو شان فکر لري.
ما خیال نه لرم چې اعتراض کړي او منستمو غوښتي ورکړي. ما په نظر باندې اعتراض نشته چې کومه پالیسی دی مونږ یې هغه دغه پالیسی دا کم چې نصاب تبدیلی خبره مونږ کوو، آئند نصاب تبدیلی خبره کوي چې کومه غلطه کې بهتر تعلیم او هغه نه دی هغه حل راوستن غواړو هغه ته پاره مغې مو سره متفق دي.
پرویز خټک زیاته کړه چې د پښتونخوا د اسمبلی ونډه په یو کم دیرشمه مئی رابلل شوې ده او هر څوک د بجټ د تیاری په لړ کې دوی ډیر کم وخت لري، ولې بیا به هم دوی هڅه کوي چې د بیوروکراسي لخوا د تیار کړی شوی بجټ دوی پوره پوره جاج واخلي.
بجټ کې چونکې دا موږ اوس راغلیو او د مون فایننس منیسټر سراج الحق صاحب په هغه باندې کار شروع کړی دی. دو سالو روزی که مون تیو صفا پکچر مخامخ راشی چی صوبی حالات سنا انٹرم بجٹ بنی مون با مکمل بجٹ جوڑی گی با هغه کې کوم مسلې هغه وخت نه فوق باغې کې تبدیلی راتلی شي بجټ داسې نه چې هغه کې تبدیلی نه شراته کې هغه کې څه غلطي فیصله شي یا بیوروکریسي چې کوم دلته کې بجټ جوړ کړی دی هغه باندې موږ خپل هغه سره میټینګ لګیا دي ان شاء الله تعالی دا څه مسله بنه.
د پرویز خټک په دې خبري کانفرنس کې درې آزادو د اسمبلی کامیاب شوی غړو په تحریک انصاف کې اعلان وکړو او د پرویز خټک په خبره د هغوی د ګوند د صوبایي سمدی د غړو شمیره درې سلويختو ته ورسیده. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی ویلی په کار د چیراتلونکو حکومت د برېښنا پیدا کولو لپاره د دوی پیل کړي پروژې روان وساتي. د ویل په دې توګه په صوبا کې د برېښنا کمښت مسله هوار کړل شي. تیر ورځ یو غونډه ته د وینا پر وخت د عوامي نشل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک وویل د یوې دسیسې تر مخې د انتخاباتو نتیجې د ځینو ګوندونو په حق کې راغلي دي. نور تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
دا عوامی نیشنل پارٹی صوبائی صدر سینیٹر افراسیاب خٹک ویلی دی چی دا یو منصوبے لان دی دا یو لسم مئی انتخابات و نتیجی دا زین گندون پا حق کی بدل کلی شوی او پا خیبر پختونخوا کی دا یو دا سی گند حکومت جول کلی شو دا کم فیصلے چی دا پنجاب سرخار لاہور کی گی. دا زیارت پورز پا پیخور کی دا خیبر پختونخوا پا خوانی وزیرالا امیر حیدر حتیل اڑخا رابلل شوی یو دستوری تا دا وینا پا محال سینیٹر افراسیاب خٹک اویل چی پا منطقہ کی راتلون کی بدلون دا پارا چې دا عوامي نیشنل پارټي فیصلې او قربانې ځینې قوتونو ته منظور نه وي نو ځکه یې دوی په خپله خوره انتخابي مهم ته پرې نه ښودل.
داسې حالاتو چې د منطقې سیاست چې کوم طرف روان دی هغې کې شاید چې زموږ ځای نو یا زموږ سیاست ځای پکې نو نو ځکه داسې یو فضا جوړه کړې شوه او یو فضا استعمال کړې شوه. مګر تاسو دا مېکس روې ما چې دا د ایم ایم اے نه هم کمزوري بلبلا ده او تاسو وګورئ لا دلته کې اکثر شوی نه دی او ټولې منډې لاهور ته.
افراسیاب خان زیاته کړه چې د پاکستان پنجاب صوبه کې د ټاکنو لپاره په هر قیمت یو پرامن ماحول جوړ کړی شوی و خو بلخوا قبایلي سیمې خیبر پختونخوا او بلوچستان د ترخګرو او وسلوالو لپاره هم کرم باندې پرېښودل شوی و. د اویل چې په وړو صوبو او قامونو خپلې فیصلې ورتپل چرې هم د پاکستان په ګټه نه دي پاتې شوی.
پدی
محل د خیبر پختونخوا پخوانی وزیراعلی امیر حیدر ہوتی چې د مردان نه د قومی اسمبلی او صوبائی اسمبلی چوکی گٹلی دی د خیبر پختونخوا اسمبلی چوکی پر خودو اعلان وکړو او وی ویل پکار دا چې راتلونکي صوبائی حکومت د تیر حکومت ځینې پروژې د اولس د ګټې لپاره جاری وساتي.
پکار دا چې حکومت دا منصوبې جاری وساتي ځکه چې دا منصوبه تش د عوامي نیشنل پارټۍ د پاره نه وي دا د عوامي نیشنل پارټۍ د ورکر د پاره نه وي دا د پښتونخوا د ولس لپاره دي. او باچا خان خپل روزګار سکیم هنرمند روزګار سکیم د روزګار د پاره ډیر کامیاب سکیمونه دي او د سیاست او د سیاسي مداخلت نه بالکل پاک سکیمونه دي. دغه شانتي د انرژي کرایسس دغه سلیریش منصوبې چې په کم باندې ډیر کار مکمل شوی دی فیزیبلټی هدا پورې ډیټیل انجینیرنګ د هدا پورې پنځو باندې خو فزیکل کنسټرکشن اکټیویټیم شروع را هر حکومت له بشمول د دې حکومت له پکارداري چې دا منصوبه جاری وساتي.
دا یادونه ده چې په دا غونډه کې د عوامي نیشنل پارټي صوبایي مشرانو سره سره ټول هغه کاندیدانو ګډون کړو چا چې د یو لسم مئی پټاکنو کې د ګوند په ټیکټ برخه اخیستی وه او د عوامي نیشنل پارټي له اړخه جوړ شوې هغه کمیټې باندې د اعتماد اظهار وکړو کوم چې بعد د یو لسم مئی ټاکنو کې د پارټي شکست په حق له پلي پلټنې او دریزونه په دوه میاشت کې دننه اعلان کوي. خالد خان مشال ریډیو خبر.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د قبایلی سیمې خیبر چارواکي وایي د دې سیمې شپږ څلوېښتمې انتخاباتي حلقې پر یوویشت پولینګ سټېشنونو بعد د راتلونکې میاشت پر پنځمه بیا انتخابات کیږي. چارواکي وایي په دې لړ کې دوی ټولې تیاری کړي دي. د روانې میاشتې پر یولسمه د رایې اچونې په دې مرکزونو کې د ووټونو عمل هغه وخت درېدلی و چې په ووټر لیسټونو کې د تیروتنو په مسأله بدنظمي شوې وه. نور تفصیل د مشال راډیو خبریال راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو د وینا تر مخې د خیبر ایجنسۍ شپږ څلوېښتمې حلقې یعنی باړی او تیرانه بېکوره شوو خلکو دپاره به په خواوشه یوویشت پولینګ سټېشنو باندې د جون په پنځمه نیټه بیا انتخابات ترسره کیږي. دوی وایي چې په دې پولینګ سټېشنو یې د امنیت په خاطر او د ووټر لیسټونو نه د نیمګړتیا او د وستلو دپاره دغه انتخابات ځنډولي وو. په دې هکله د خیبر ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطاور رحمان او رگزی مشال ریډیو توای
دې پر موږ د پولیس سټېشنونو بندوبست په کې کړی دی. په جمرود کې کړی دی ورته سرکاري بلډینګونو کې به دا پولیس سټېشن نه وي او سټاف ما فرته وتا تیار شوي دي او سکیورټي ټیم به تیار دی.
دغه پریکړه د شپږ څلوېښتمې حلقې امیدوارانو منلې ده. خو ځینې امیدواران وایي چې باید په ټولو پولینګ سټېشنو دی بیا انتخابات ترسره شي. خو پولیټیکل چارواکي وایي چې د دوی او د خیبر الیکشن کمیشن دا پریکړه حتمی ده او یوازې په یوویشتو هغو پولینګ سټېشنو به بیا انتخابات کیږي په کومو چې بدنظمي رامنځته شوې وه او د ووټ اچولو عمل پکې ایسار شوی و. د شپږ څلوېښتمې حلقې نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار اقبال پریدی وایي چې باید اول د دغې حلقې ووټر لیسټونه سم کړی شي او بیا بې کوره شوو خلکو ته د ووټ اچولو ځایونه په وخت وروښودل شي.
دی د پکاره چې هوټل لیست صحیح کی دوم چې کوم ځای کې دی الیکشن کې هغه د پوسټ زیر نگرانی نه پکې مو خاصدار غواړو نه پکې مو بل انتظامی غواړو نه چې کوم دریمه خبره دادا د پولینګ سټېشن هغه ایریا هغه ایډینټیفای کې دل ډیر ضروری چې خلکو ته پته ولګي چې موږ به ځو نو چرته به ځو یا موږ به الیکشن کوو نو چرته به کوو.
یا د دې وی چې د مئی په یولسمه نیټه د عامو انتخاباتو په ورځ د شپږ څلوېښتمې حلقې یعنی باړی او تیرانه بې کوره شوو خلکو دپاره په مرود شاکه سیمه کې په جوړ شو یوویشتو پولینګ سټېشنو کې د ناسم ووټر لیست په مسله بدنظمي رامنځته شوه او د امیدوارانو د پلویانو ترمنځ پکې نښتې وشوې چې په نتیجه کې په دې پولینګ سټېشنو د ووټ اچولو عمل ودرېدو او د شپږ څلوېښتمې حلقې ریټرنینګ آفیسر دا پریکړه وکړه چې په دې پولینګ سټېشنو به بیا انتخابات ترسره کیږي. د خیبر پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دا ځل به په ووټر لیست کې څه مسله نه وي او ټول بې کوره شوي خلک به ووټ پاسانه واچوي. په دې هکله د خیبر ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطاور رحمان اورگزی زیاته کړه
خپل خپل پولیس سټېشن مو ورکړی دی او خپل کوم خپل خپل تیار شوي دي. امید دی چې دې به هغه مسله به نه وي چېره چا ته خپل ووټ نه مېلاویږي یا داسې خبره به نه وي.
د ویلو وړ ده چې د شپږ څلوېښتمې حلقې نه پخوانی ایم این ای حمیدالله جان اپریدی، پخوانی سنیټر ناصر خان اپریدی، پخوانی ایم این ای محمد شاه اپریدی، د تحریک انصاف ګوند امیدوار اقبال اپریدی، د جماعت اسلامي ګوند شاه فیصل اپریدی، د جمعیت علما اسلام فی مولانا شمس الدین، د مسلم لیگ نون سهیل پریدی، ملک وارس خان او عمران پریدی د امیدوارانو په حیث په دې انتخاباتو کې برخه اخلي.
تاسو مشال راډیو ته وګیاست. د انتخاباتو په اړه مو د خیبر ایجنسۍ د شپږ څلوېښتمې حلقې د انتخاباتو په اړه مو د تیاری او حال واورېده. هلته د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې هغه کسان چې نوي منتخب شوي دي پارلمان لپاره او له زیاتې څوکۍ ګټلې دي له یوې، نو هغوی دې تر لسم جون پورې یو څوکۍ پرېږدي. په دې اړه د تفصیل لپاره د مشال راډیو خبریال ریاض موسی خیل را سره د ټلیفون په کرخه دی له د معلومات اخلو. ریاض، د الیکشن کمیشن یا د انتخاباتي کمیشن د دغه اعلان لږ تفصیل راکړي.
جی بالکل، د دین وړاندې په امیر ساحل د اته سوا او اتو غړو د هغې د کامیابۍ نوټیفیکیشن جاري کړی شوی دی چې هغې په صوبایي یا په قومي اسمبلی کې بریالي شوي دي. د هغې وروستو بیګا ماښام د پاکستان الیکشن کمیشن دا اعلامیه هم جاري کړه چې هغه خلک چې هغې د یو نه زیاتې چوکۍ ګټلې دي باید چې یوه چوکۍ له ځان سره وساتي او نورې ټولې پرېږدي. په دغه چوکو باندې به بیا دوباره ووټونه کیږي او بیا په هغه باندې نوي کسان مخې ته راځي. تر اوسه پورې چې کوم کسان دي نو په دې کې پامیر ساحل نواز شریف سره هم دوه چوکې دي، دغه شان شهباز شریف سره څلور چوکې دي، چې درې په هغه کې د صوبایي سمبلی او د قومي سمبلی د دغه شان عمران خان سره درې چوکې دي، کم چې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د هغه سره دوه چوکې دي، یو صوبایي او یو قومي، دغه شان ته اسد کیسر د دین کې انصاف هغه سره دي، محمود خان سره چوکې دي،
او دا انتخاباتي کمیشن څه ویلي دي چې دا انتخابات به د زمینی انتخابات به دغه څوکیو د ډکولو لپاره کله کیږي؟
د دغه له اوسه پورې اعلان نه دی کړی. دا چې کله دا اوس چې کومې انتخابات شوې دي وټونه شوې دي، په دې کې هم د بعضې کسانو لا نتیجې پاتې دي، هغې هغوی مختلف وجې دي، یا خو دا چې هلته کې شمېرنه ده شوې، یا په ځنې پولې سټېشنو باندې پولنګ دوباره کېږي، وټونه به دوباره کېږي، یا بیا داسې خلک هم شته چې هغې خپلې چې کوم اخراجات او د هغې هغه تفصیلات یې نه دي جمع کړي، چې کله دا نتیجې پوره شي حکومت
بیا به هغې نه وروسته اعلان کوي. سمه ده، ډېره مننه، خوشحاله اوسې. د مشال راډیو خبریال ریاض موسی خیل را سره د ټلیفون په کرښه او د چې انتخاباتي کمیشن په هغو کسانو باندې غږ کړی دی چې له یوې زیاتې څوکۍ ګټلې دي، چې د راتلونکو میاشتې تر لسمې نیټې یوه څوکۍ وساتي، له ځانه سره دا نورې پرېږدي چې بیا په دوی باندې انتخابات وشي. د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15040
او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او راځي چې اوس هم د صاحب شاه صابر یو غزل د هارون باچا له غږ واورو.
شور ندی خبر بسرو لمبود غر غرو دا شور ندی خبر دا توک چی جنگ غوڑی دا جنگل زور ندی خبر بسرو لمبود غر غرو دا شور ندی خبر بسرو لمبود بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی پگر لگی دلی اور ندی خبر سوچ جنگ غوڑی د جنگل زور ندی خبر بسرو لمبو د غر غرو د شور ندی خبر بسرو لمبو کور دورا نو فرمان لیونی زماد کور دورا نو فرمان لیونی تخپل ارمان دورانی دلکی کور ندی خبر دا سوک چی جنگ جنگل زور ندی خبر بسرو لمبو د غر غرو د شور ندی خبر بسرو لمبو
تازه مشال رادیو ته غوږی است. هارون باچا په غږ باندې مسندره واورېده. او اوس هم 9:30 بجې شوې دي. په پیښور کې ورزو ملیحي امیرزاده ته د دې مهال د خبري لنډیز لپاره.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره شپه د بی پایلټو الوتکو حملو لپاره نوي محدودیتونه اعلان کړل. د ډرون بریدونه له لارې د هدفي وژنو دفاع وکړه. وی ویل چې دا وژنې مؤثره او قانوني دي، خو زیاته کړه چې په غیر ارادي ډول د ولسي وګړو وژنې په تشویش کې اچوي. د خیبر پښتونخوا نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي له طالبانو سره د جوړجاړي خبرو کار د پاکستان د وفاقي حکومت دی، خو وی ویل دوی له مرکزي حکومت سره د سولې لپاره هرې همکارۍ ته تیار دي. په کراچۍ کې میشته قبایلي سیمو یو شمېر استوګن د پولیسو لخوا په دې وروستیو کې د ځورول کېدو شکایت کوي. د دوی په خبره پولیس یو شمېر خلک د ځان سره بیایي او بیا د پیسو اخیستو یا هم د میاشتو له بندو سره خوشي کړي، خو د ښار پولیس د پیسو په بدل کې د کسانو د خوشي کولو خبره رد کړي. د پاکستان د قبایلي سیمې د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي د دې سیمې د شپږ څلوېښتمې انتخاباتي حلقې په 21 پولیس سټېشنونو به د راتلونکي میاشت په 15 نیټه بیا انتخابات کېږي. په ووټر لیسټونو کې د تېروتنو په مسله د بد نظمۍ له امله دغلته د ووټ اچولو سلسله ودرېدلې وه. بریتانوي پولیسو په لندن کې د یو بریتانوي سرتېري په وژنه دوه نور مشکوک کسان گرفتار کړي دي. یو سړی او ښځه چې دواړه 29 کلن دي د پوځي د وژنې د سازش په شک کې نیول شوي دي. د میډیا رپورټونه وایي چې کېدی شي یو یا دواړه کسان نایجیریایي نسله بریتانوي وګړي وي. په استنبول کې د شام د اپوزیشن مهمه ډله د دوو کالو راهیسې روانه شخړه د ختمولو لپاره د ولسمشر بشار الاسد د حکومت سره په ممکنه مذاکراتو د غور کولو په خاطر ملاقات کوي. امریکا او روس د مخالفو ډلو او د اسد د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو انتظام په سر د اخیستلو وړاندیز ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د بحالولو لپاره د کوششونو په لړ کې بیت المقدس او رام الله ته سفر کړی او د سویډن د سر ښار سټاکهولم په خوا سیمو کې ناکراری په 15 شپه هم دوام وکړ.
خبرې لنډیز مولا مشال راډیو ورده. او سم ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان لننۍ ورځې دوه ورځپاڼې راخیستې دي او د هغو ادارې مهم برخې درته په پښتو ژباړل دي.
د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خزانې وزارت د اوبو او بجلی وزارت لا 15 ارب روپۍ ورکړې دي. ادارې وایي چې اوړم ورځ نگران وزیر اعظم جسټس ریټایر میر هزار خان کوسو وزارت خزانې ته په مجموعي توګه 2 ارب روپۍ جاری کولو هدایت کړی و، د کوم تر مخه چې د دې لومړۍ مرحله کې 15 ارب روپۍ ورکړل شوې. اوس به دا پیسې د فرنس آیل اغستلو لپاره PSO ته ورکولې شي چې دغه راز بیلابیل پاور پلانټونه او د آی پیس بن یونټونو ته د فرنس آیل سپلای باوري کړی شي. ادارې وایي چې راتلونکي 40 غنټو کې به نوري 1.5 ارب روپۍ د اوبو او بجلی وزارت لا ورکولې شي او ویلې شوی دي چې په دې پنګه به 2000 میگاواټ زیاته بجلی پیدا کولې شي. ادارې وایي چې بلخوا د 1000 سی سی نه غټو گاډو کې د سی ان جی په اچولو بندیز لګولې شوی دی او د لړکی د نگران وزیر اعظم د احکاماتو لاندې پېټرولیم وزارت نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې تر مخه وایي چې کوم سی سټیشنونه په لومړي ځل خلاف ورزي وکړي هغه به 50,000 روپۍ جرمانه کولی شي او په دویم ځل خلاف ورزي کوونکي به 1,00,000 روپۍ جرمانه کولی شي او دا شان چې بیا خلاف ورزي وکړي نو سټیشن به بندولی شي. ادارې وړاندې لیکي چې د بجلی وزارت ته د خزانې د وزارت لخوا یاد رقم ورکول او د 1000 سی سی گاډو نه غټو گاډو کې د سی ان جی په اچولو بندیز په یو داسې وخت کې مخې ته راغله چې د بجلی د 1300 او 2400 غنټو اوږد لوډ شیډنګ په مختلفو حوالو ټول هیواد کې ستونزې او کړمې رامنځته کړې دي. د لوډ شیډنګ کې یو خوا د عام ولس په ستونزو کې اضافه کړې ده او د ولس د اکثریت ژوند یې بېغي ګران کړی دی، نو بلخوا د ملک د ننه کارخانې فیکټری ادارې دفترونه او ټول روزګارونه هم سخت متاثر شوی دی چې په نتیجه کې د ملک مجموعي اقتصادي حالت خرابېږي او کدا روایت برقرار پاتې شو نو بیا راتلونکي کې د ولس د هر وګړي په انفرادي ډول هم د بد اغیز لاندې راتل یقیني خبره ده، ځکه نو د بجلی د لوډ شیډنګ زر تر زر خاتمه د وخت انتهایی اهمه غوښتنه ده. ادارې زیاتوي چې د خزانې د وزارت لخوا د بجلی وزارت ته د یاد رقم جاری کېدل د دې خبرې غمازی کوي چې د تیرو دورونو په نسبت نگران حکومت د بجلی د بحران ختمولو په لړ کې سنجیده
دے
او د وادو پزے په عمل باور لري. مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې پاکستان کې د امریکای سفیر د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې پاکستانی طالبانو سره مذاکرات د حکومت خپل کار دی. البته امریکایي اندېښنې به د مذاکراتو د شرطونو وروسته بیانوي. اداري مخکې وایي چې امریکا یو طرف ته خپل افغان طالبانو سره خبرې اترې کوي او دا ځکه چې یو خو اساف او ناټو ته د وتو لار میلاو شي او بل دا چې د افغانستان د خارجي قوا وتو سره د طالبانو لخوا د زورورو حملو مخنیوي لړکې هم د طالبانو سره مذاکراتو نه انکار ګران دي. او دې لپاره قطر کې د امریکای او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو دوه پړاوونه شوي دي. اداریا اخیری کې لیکي چې امریکا په خپل طالبانو سره مذاکراتو ته غاړه ږدي نو بیا څنګه کولای شي پاکستان د دې نه منع کړي. باید چې امریکا د پاکستان حالاتو ته پام وکړي او پاکستانی حکومت خپلو فیصلو ته پخپل پرېږدي او پاکستان نه هم پکار دي چې خپل فیصلې پخپل وکړي او دې کې د بل چا لاسوهنه ونه مني.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانه وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان د نوي حکومت لپاره به دا یو لوی ننګونه وي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخه ونیسي او کڅ وکړي. بل پلو سټیټ فار کمنټری نومي وبپاڼې د افغانستان او تاجکستان د شریکې پولې د سیاسي او امنیتي ارزښت په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. موروال کاکړ د دې دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ جرنل د خپلې مقالې په پیل کې لیکي د پاکستان ممکنه نوی وزیر اعظم نواز شریف تر انتخاباتو وړاندې په خپل کمپاین کې لول سره ژمنه کړې و چې په قبایلي سیمو کې به د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخه نیسي. د ورسپانې په لیکنه نواز شریف به له قانوني پلوه د دې بریدونو د مخنیولو لپاره تر فشار لاندې وي او دا به له امریکا سره د نوموړي د اړیکو یوه ازموینه وي. د نواز شریف یو سلاکار ورسپانې ته ویلي چې نوموړی پر دې باور لري چې یا خو به امریکا د دې بریدونو پر درولو قانع کړي او یا به یې پر دې رضا کړي چې واقع پاکستان ته وسپاري. نواز شریف د مئی د یولسمې په انتخاباتو کې د خپل ګوند له بریا سم دستي وروسته که څه هم له امریکا سره د اړیکو د ټینګولو خبره وکړه خو هغه دا هم وویل چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د پاکستان خپلواکي چیلنج وي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د ترهګرۍ په مخنیوي کې یو مهمه وسیله ده. امریکایي چارواکي پر دې خاموشه پاتې شوي دي چې پاکستانی سیاستوال به د دې بریدونو مخه نیسي او کنه. د وال سټریټ جرنل په لیکنه د پاکستان تیر حکومت د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو اجازه ورکړې وه او پوځ خو ګر سره په دې کې ورسره مرسته کوله چې پاکستانی هوایی اډې استعمال کړي. بل پلو سټارټ فار کمنټری نومې وبپاڼې د افغانستان او تاجکستان د شریک پولې پر ارزښت یوه لیکنه کړې ده. وبپاڼه لیکي په دې وروستیو کې سوي پرمختګونه دا ښیي چې د افغانستان او تاجکستان د شریک پولې سیاسي او امنیتي ارزښت به په داسې وخت کې لا زیات سي چې په 2014 کال کې د امریکا په مشرۍ کې د نیټو ځواکونه له افغانستانه وځي. روسي چارواکو ویلي دي چې د دې هیواد وفاقي امنیتي ادارې چې په ماسکو کې د ترګري کوم برید ناکامه کړی وو په هغه کې لاس لرونکي د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمو کې روزل شوی وو. په افغانستان کې د روس سفیر اندري اوویتسیان څو ورځې وړاندې په یو مرکه کې ویلي وو چې روس په دې اړه فکر کوي چې د افغانستان او تاجکستان پر پوله خپل ساتونکي وګماري. د هغه په وینا د دې ساتونکو د ګمارلو هدف د ترهګرۍ او نشې موادو د کاچاک مخنیوي کول دي. روسي سفیر اندري اوویتسیان زیاته کړې ده چې د دې پولې خوندي کول د دې لپاره ډیر مهم دي چې د افغانستان ناکراری په منځنۍ اسیا او روس کې خپره نسي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د لندن د ورستی خونړی برید د قربانی پیژنګلوی روښانه شوې ده. دا کس لی رګبی نومیږي او د برتانوي پوځ سرتیر وو. مشکوک کسانو د چهارشنبه پر ورځ په لندن کې نوموړی په داسې حال کې وواژه چې خلکو ورته کتل. برید کوونکي له پولیسو سره تر لندن خطې وروسته په زخمی حالت کې نیول شوي او اوس په روغتون کې دي. پولیسو دا یو ترهګر معامله بللې ده خو ځینې کارپوهان دا احتمال هم نه ردوي چې کېدی شي دا حمله هغو خپل سرو کسانو کړې وي چې له ترهګرو ډلو سره به هیڅ رابطه ونه لري. تفصیل له احمد تکل اورو.
برتانوي چارواکي وایي 25 کلن لی رګبی د پاوز سرتیری و چې په افغانستان کې خدمت کړی وو نو موړی د چهارشنبه په ورځ د دوو کسانو لخوا چې ساتور او چاړې په لاسونو کې وو او اسلامي شعارونه یې ورکول په لندن کې وو وژل شو. دا پیښه پرانا ورځ او د پوځیانو د استوګنې یو مرکز ته نږدې وشوه. دولتي چارواکي وایي له دواړو مشکوکو کسانو څخه چې له پولیسو سره په نښته کې ټپیان او وروسته بیا ونیول شول، مخکې هم د امنیتي ادارو لخوا تحقیقات شوي وو. دا کسان اوس تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په روغتون کې ساتل کیږي. له بلې خوا د دې پیښې په تړاو د دوو نورو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی. پولیس وایي یوه ښځه او یو سړی چې دواړه 29 کلن دي د دې قتل په دسیسه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. په همدې حال کې د برتانیا د مسلمانانو د شورا مشر فاروق مراد پرون په لندن کې په یو خبري غونډه کې وویل تروریستان او مسلمانان سره بیل دي.
That these voices of extremism have
دای وای موږ راغلی یو څو تاسو ته دا وایو چې د افراطیت د اوازونه زمونږ په جماعتونو او ټولنو کې هیڅ ځای نه لري. دوی په څنډو کې فعالیت کوي او د ځان لپاره نهایت پاملرنه جلبوي. د پولیسو په وینا یو تن مشکوک مایکل ادبولا جنومیږي چې په یو عیسوي کورنۍ کې زیږیدلی او په 2003 کال کې اسلام ته اوښتی، او د رسنیو د راپورونو له مخې یو یا ښایي دواړه مشکوک قاتلان نایجیریایان دي چې برتانوي طبیعت لري. انګریت لویاو کینت د لندن اوسیدونکې میرمن ده چې پر برتانوي سرتیری له حملې شیبه وروسته له مشکوکو برید کوونکو سره خبرې کړي.
agitated but he was not drunk
هغه ماته ډیر نږدې راغی، ډیر ورختا و خو نشه نه و. ما ورته وویل شه څه خبره ده؟ د وویل چې دا یو برتانوي اسکر و، د په اسلامي نړۍ کې خلک وژل دي.
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون وویل چې له دې پیښې سره سره به د هیواد د افراطیت او تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر خپل دریځ ژمن پاتې شي. خو له تروریزم سره د مبارزې د چارو د یو شمیر کارپوهانو په نظر په دې قضیه کې د خپل سرو برید کوونکو یا په اصطلاح انفرادي لیوانو د لاس لرلو نښې نښانې لیدل کیږي. کارپوهان وایي د دې وژنې ویرونکې صحنه په داسې حال کې چې د ځینو عیني شاهدانو په وینا قاتلانو غوښتل د وژل شوي عسکر سر غوڅ کړي، او د سیمې خلکو ته د دوی سیاسي خبرې ښیي چې دا کسان افراطي اسلام پال وو. خو پر امریکا د سپتمبر د 11 او د لندن د 2015 کال د حملو په پرتله د دې حملې کوچنیوالی دا ویره رامنځته کوي چې د انفرادي لیوانو فعالیت اوس په یو جدي ګواښ بدل شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا په ډاګه کړی دا چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به برخه نه اخلي. کرزی ویلي یو خو ډېر ستړی شوی دی او بل نه غواړي چې د هیواد له اساسي قانونه سرغړونه وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې احمد شاه اعظمي راوړوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ها ګنګوسې رد کړي دي چې ګواکې دی به یو ځل بیا په دغه هیواد کې د ولسمشری لپاره ځان کاندیدوي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په ډاګه کړه چې هیڅ ډول حالات اجازه نه ورکوي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې د ولسمشری لپاره ودرېږي. نوموړي د ځان د نه کاندیدېدو په اړه دوه مهم لاملونه وښودل. یو خدا چې نوموړي ډیر زیات ستړي سوی دی او غواړي چې ریټایرډ شي، بل دا چې نوموړي به نه خپل مشروعیت له لاسه ورکړي او نه به هم له افغانستانه د یو آئینی ډیموکراسي د جوړېدو چانس واخلي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د ولسمشری لپاره ټاکنې د راتلونکي کال د اپریل په میاشت کې ترسره کیږي. امریکایي او اروپایي چارواکي وایي چې له افغانستان سره به د ارباو ډالرو مرستې له خطر سره مخامخ سي کچیر انتخابات پر وخت ترسره نسول. ورسپانه پر مخ لیکي کاتم کرزی په وار وار دا خبر سپینه کړي چې بل ځل به د ولسمشری لپاره نه درېږي، خو ګنګوسې هغه وخت نورې هم زیاتې سي کله چې د ولسمشری لپاره کاندیدان خپل نمونه نه رامخته کوي. ورسپانه د ولسمشر کرزی له خولې لیکي چې هغه په پاکستان کې د انتخابات په نتیجه کې د نواز شریف د بریا هرکلی کړی دی. کرزی زیاتوي چې نوموړي تیر کال په اسلام آباد کې له نواز شریف سره ولیدل او هغه له هند سره د شو اړیکو د پرمخ بیولو خواته مایل وو، او بل دا چې هغه د ترهګرۍ د خطراتو په اړه هم پوه وو. ولسمشر کرزی زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې پروسه دوام لري، خو دا د پاکستان په برخه اخیستو سره بریالي کېدای سي ځکه چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او د طالبانو کورونه هم په پاکستان کې دي.
لامت شاه زمیمو د حامد کرزی د سرګندونو په اړه رپورت اوریده. د افغانستان د سولې عالی شورا او سیاسي اپوزیشن د پاکستان له راتلونکو حکومت غواړي چې په هغه هیواد کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو ترڅنګ په افغانستان کې هم د سولې لپاره لازمه همکاري وکړي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ډلې ګوند مشر نواز شریف په خپلو تازه سرګندونو کې له پاکستاني او طالبانو سره پر خبرو ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د سیاسي چارو شنون کې وایي کچېرې د پاکستان راتلونکي حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې موافقې ته ورسیږي نو دا به پر افغانستان منفي اغیز ولري. په دې اړه له کابله د نسیم شفق رپورټ اورو.
د سولې عالی شورا او د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون ټینګار کوي چې تر څو په افغانستان کې سوله ټینګه نشي په پاکستان کې به هم په دې برخه کې هلې ځلې نتیجه ورنه کړي. د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې په افغانستان او پاکستان کې روانې شخړې یوازې د خبرو اترو او سیاسي روغې جوړې له لارې حل کېدای شي او د پاکستان راتلونکي حکومت په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. د سولې د عالی شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستانی چارواکي باید په خپل هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي خو ټینګار کوي چې تر څو په افغانستان کې سوله را نشي په هغه هیواد کې هم ناراضي.
دیخوا اخوا دا تحریکونه چې دي تر یو حد پورې خپل منځ کې مناسبات لري او که یو طرف ته صلح کیږي ضروری ده چې ور سره په بل طرف باندې هم د صلح لپاره هلې ځلې وشي. که چېرته دواړو طرفونو ته صلح ونشي روغه جوړه ونشي شاید یو طرف ته مکمله صلح رې نشي.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف چې ګوند یې د نوموړي هیواد په تیرو پارلماني انتخاباتو کې بریالی شوی په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې باید له پاکستاني او طالبانو سره خبرې وشي ځکه د په خبره د شخړو د حل لپاره دا تر ټولو غوره لار ده. نواز شریف پر پاکستاني او وسلوالو طالبانو د خبراتو غږ وکړ او ویل چې د سولې لپاره باید د طالبانو هر وړاندیز جدي وګڼل شي. د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله هم له پاکستاني او طالبانو سره د سولې خبري اترې د هغوی کورنۍ مسأله بولی خو ډاکټر عبدالله ازادي رادیو ته ټینګار وکړ چې پاکستان باید له افغانستان سره هم د سولې په برخه کې همکاري وکړي او د هیواد د وسلوالو مخالفانو دراتګ مخه ونیسي.
که د سولې معنا دا وي چې طالبان سره حالت سولې وکړي او هغوی وهڅوي چې بیا په افغانستان کې جګړې ته لمن ووهي دا بیا خدای نه خواسته یو بل جنجال د افغانستان ته. خو زموږ اصلي غوښتنه د پاکستان څخه دا ده چې د سولې پاک افغانستان سره همکاري وکړي او د جګړیز ډلې سره چې افغانستان په مقابل او د افغانستان د خلکو په مقابل په جګړه اخته دي خپل مرستې ختم کړي.
د پاکستان حکومت تر دې پخوا هم له پاکستاني او طالبانو سره د سولې تړونونه کړي خو دې تړونونو ډیر وخت دوام نه دی کړی بلکې دا انتقادونه پرې شوي چې له دې سره په نوموړي هیواد کې طالبان بیرته منسجم شوي دي. په عین حال کې افغان سیډونکي وایي چې د پاکستان حکومت تر دې پخوا هم په افغانستان کې د جګړې ډګر د توت ساتلو لپاره کله ناکله له پاکستاني او طالبانو سره د سولې تړونونه لاسلیک کړي دي. د سیاسي چارو کتونکو جاوید کوهستاني هم همدا ډول نظر لري او وایي که د پاکستان راتلونکي حکومت په هغه هیواد کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي نو دا به پر افغانستان ډیره منفي اغیزه وکړي.
دا روابط چې په خوا پاکستاني طالبان مسلم لیگ او تحریک انصاف سره پاکستاني طالبان حکومت سره سولې وکړي دا ډیره بده اغیزه افغانستان باندې لري او د پاکستانی طالبان افغانی طالبان په څنګه کې په افغانستان کې ناامنی په افغانستان کې رامنځته کیږي آینده افغانستان بد اغیزه لري.
افغان حکومت تل ویلي چې د پولی هغه غاړه په پاکستان کې د وسلوالو مخالفانو د روزنې او تجهیز مهم مرکزونه موجود دي او باید چې د دې مرکزونو د ویجاړولو لپاره جدي اقدامات وشي. د غراز افغان چارواکي او د سولې عالی شورا ډیر کله ویلي چې په افغانستان کې د سولې لاروانی پروسې سره د پاکستان همکاري ضروری ده خو تل یې دا شکایت کړی چې پاکستان په دې برخه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. پاکستان دا تورونه رد کړي او وایي چې خپل هم د تروریزم او افراطیت قرباني شوی دی.
تاسو له د نسیم شفق رپورټ واورید او راځي چې اوس هم د دغه خبرونه په برخه کې د ګلسانګ په غوږ کې سندره وایي.
سمې سالوش نه می بل میں پہاڑ لاؤں گن وہی تالونا سنی سالشن میں حالونا بل میں پہاڑ لاؤں گن وہی تالونا بل میں پہاڑ لاؤں گن وہی تالونا
سلام پختونخوا خبرونه ته وګیاس د مشال رادیو د زموږه په منځنۍ صفش پک سوې 20 کیلو هرتز اوري. اوس هم یو بل رپورت، اسلامي بانکونه د لویدیز د روایتي بانکونو د متبادل په توګه وده کوي. د اسلامي بانکونو د دې ودی یو وجه په اوسنی اقتصادي بحران کې د دوی بریالیتوب دی. د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی چې بوريوال کاکړی راوړوي.
چې کله په 1908 لسیز کې اسلامي بانکداري په لومړي ځل معرفي کړل شوه، نو په هغه وخت کې گاهکان یوازې داسې مسلمانان وو چې له مذهب سره سمون خوړونکی بانکي نظام یې غوښت. خو نن سبا اسلامي بانکداري د داسې خلکو پام هم ځان ته اړولی دی چې مسلمانان نه دي. د دې لویه وجه دا ده چې اسلامي بانکونو په اوسني نړیوال اقتصادي بحران کې ځان بچ وساته. اسلامي بانکونو تر اوسه د ځان د ژغورلو لپاره پورونه نه دي اخیستي. لدی سرګند دا چې دا بینکونه د نورو په پرتلا د پیسو بچت کوونکو ته ډیر ګټور دي. په لندن کې میش د اسلامي بینکاری کارپو محمد امین وای، اسلامي بینکونه د ګټي وټي په فعالیتونو کې د نورو په پرتلا ډیر سخت دي. د هغه په وینا لکه د بچت پر اکاونټونو پیسې ورکول. محمد امین زیاتوي چې اسلامي بینکونه په اکاونټ کې پر پرتو پیسو ګټه ورکوي خو د سود په توګه نه.
تاسو په اسلامي بانک پیسې ږدئ. بانک دا پیسې له خپل نورو پیسو سره ګډوي. بانک دا پیسې د خپل هغه کاروبار لپاره کاروي چې نورو ګاهکانو ته پیسې ورکوي، او د کال په پای کې بیا حساب کوي او ممکنه ده چې تاسو ته د مثال په توګه 15% درکړي یا تر دې لږ څه زیاتې درکړي، او یا که د بانک تیر سوی کال شنوي نو شایي لږ څه کمې درکړي.
د محمد امین په خبره د اسلامي او نور بانکونو یو فرق دا هم دی چې اسلامي بانکونه هر هغه څه په خپل اخلي چې ګاهکان یې غواړي، او دا باور کوي چې د خرڅولو او اخیستلو په دوران کې کوم خطر نه وي. که څه هم اسلامي بانکونه د نړۍ د بانکي صنعت د 1% برابر دي، خو بیا هم په ځینو هیوادونو کې په ډېر چټکۍ سره وده کوي. برتانیا 5 اسلامي بانکونو ته لایسنسونه ورکړي دي. په امریکا کې اسلامي مالی ادارې فعال دي. په لویدیځ اروپا کې د داسې بانکونو د پرانستلو پلان موجود دی، او اسلامي بانکونه په منځني ختیځ او جنوب ختیځ اسیا کې هم فعال دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاس په قبایلی سیمو مومندو کې لپینځم او تم ټولګي بریالي شوی او هغه اوس د کونکو ته انعامونه ورکړل شوی دي چې لومړی لس پوزیشنونه ترلاسه کړی دي. د دې ځکهونکو لپاره د غلنۍ په یو خونځي کې غونډه جوړه شوې و. ځکهونکو له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت ویل چې په ټولو ستونزو او مشکلاتو سربېره یې خواري کړې ده او زیار یې ایستلی دی. نور تفصیل د مشال راډیو خبریال پر رپورت کې.
په مهمند جنسی کې د پنځم او د اتم جماعتونو نه پاس شوی هغه زده کوونکو ته انعامونه ورکړل شول چې په ګرده مهمند جنسی کې لس اولنی پوزیشنونه اخستي وو. په غلنۍ مهمند جنسی هایر سیکنډري اسکول کې د محکمه تعلیم لړخه د زده کوونکو ماشومان او هلکانو او جنکو ته د انعامونو لپاره یو غونډه وشوله چې مشرانه د تعلیم د محکمه مشر سید محمد کوله. یو زده کوونکی چې د قندارو سیمې اوسیدونکی دی وای
علی احمد اوس نه هم کلاس سبق وایم وم پوزیشن مې راغی لبن 24 غنټو کې موږ 8 غنټه سټڈی ته ایستل یم موږ د مشکل د ترانسپورت یم موږ ډیر لر نه راځو سکول ته سکول نه باندې موږ د سپونه د غتر نه قدر تقریبا 12 کیلومتر مزل کوم.
سرفراز خان محمد د اتم جمعه نه نهم جمعه ته پاس شوو نو هغه وویل
پوزیشن باندې خوشاله مهنت او خواریم کړو بس هغه دا رزلټ دی انا روان وخت کې د خپل پوزیشن حاصلولو لپاره مهنت کوشش وکاو.
یو ماشوم چې پنځم جمعات کې پوزیشن اخستی او هغه وویل مهنت په ډیر زیات کولو او غواړي چې خې زده کړې هم وکړي.
سويره شپږم کې زما ډیر هي مرګري دي ما سره هغه مدد کوي زما سره کوم او یا به ټیچر جوړېږم یا به ډاکټر جوړېږم.
رضیه بیگم د جنکو د ګورنمن هایر سیکنډري اسکول غلنۍ پرنسپل ده او په اسکولونو کې هغه ته پورپی خستونځي خبره وکړلې.
وو کاله مخ کې حالات خراب شي وو هغه وخت کې د جنکو ایجوکیشن چې دی هغه بالکل بس د نه برابر شي وو. اوس ماشاءالله چې بیا حالات سمې دو طرف ته روان دي ځکه چې هدا هر یو سکول د پرایمری سکول تعداد چې دی غره 300 نایباب دي دا غي د پاره د زیات ټیچر ضرورت د زیات بلډینګ ضرورت دي دا غي د پاره د بجلی ضرورت دي دا غي د پاره د اوبو ضرورت دي.
لدی ورستو مو د ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمد ایجنسی سید محمد سر خبرې کړې دي.
ولکه څنګه چې عوامل ذکر کړي بده کې والدین کمیونټي ټیچرز دا ټول پکې اوسه پکې حالات دا ټول خبرې بده کې انوالو دي مطلب حالات په فټه کې داسې جوړ شي دي چې هغه تعلیمي شره زیاتې دوه تپړې نه خو هغه مطلب اسکولو نډه مې شو ډیسټرای شو خلک ډیسپیس شو نو دا وجه دي او باغ وجه باندې مطلب چې زمونږه د تعلیمي شره لټریسي ریټ هغه ډېر هدا پورې کم دي.
سید محمد اول چې داسې تعلیمي مقابله به هر کال نور هم زیاتول شي او د هغوی کوشش دا ده چې پوسیمه کې ماشومانو کې هغه قابلیت پیدا کړي چې په راتلونکي کې د مقابلو په امتحانونو کې د هغوی ضرورت وي او هغوی ترې ګټه ترلاسه کړي.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست او راځي چې اوس هم د همایون صاحبزي په غږ باندې د غیو غزل واورو.
زان شو مچانا سنگستڑیو ستومان شو مچانا نساخ پلو ندزان شو مچانا نساخ پلو ندزان شو مچانا زان باندو تاوان شما جانانا نستاخ پلو ندزان شو مجانا نستاخ پلو ندزان شو مجانا نستاخ پلو ندزان شو مجانا نستاخ پلو